سالور بجه او دیرش دقیقی دی. ده خبرونه پا دوام که راست راوسی پا یو راپور که باوری چه ده کابل گردیز لویالار چه نن اعتراض کون که ده تو ساعتونو لپاره بنده کرده و بیرتا پرانستل شوی ده. نور راپور نه هم لرو. خو ده شبه ملالی بشیر تغوک شی چه ده مهم و خبرونو لندیز او روی.
په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسله والو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شل غمی او منډو مکسیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسله وال وژل سوي، یو ملکي او درې وسله وال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یوه سړي خپله اتلس کلنه میرمن زندۍ کړې او وژلې ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته اته څلوېښت ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس اوولس مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لویا لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا دریو ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. تپان صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مظاهره جان، نن ورځ د تاسون له خیمه راووتل هغه کسان چې تېره ورځ تاسون خیمه درولې وې او لویې لارې د درې ساعتونو لپاره بند کړل. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د دوی د خبرو د اورېدو لپاره د پکتیا لپاره نوې معرفي شوی والی چې د مظاهرې نه تقریبا د مظاهرې پر مهال خلکو ته ور معرفي شو په یوه جلا غونډه کې. هغه راغی او د یو پلاوي په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولاړو. دوی په سړک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه غیر مستقیم ډول بښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي سوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسون خیمې جوړونکو د والی مخالفت نه کاو، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بنده کړې دی والی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دی کتلې. د دې ولسمشر مستقیم استازی او باید دوی نه غوښتنه کړې وای. دوی به هم د دوی په خبره سي د والی د معرفت غونډې ته له دوی سره تللي وو. لغه وروسته به له ولسمشر سره خپلې غوښتنې مطرح کولې. ولی د ولایت مقام په مخ کې دی والی تیرېدنه دوی احساسات راو پارول او دوی لار وتړله. بله،
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې ل ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. قدر منوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وباله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراضی مظاهره نور حل د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې
د خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو لیکوالو، شاعرانو، مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټی وی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشاهره پر ضد وشوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو، بدبویه، بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبې په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډونکوونکو په خپلو ویناو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون چارواکو وغوښته چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد واسین یوسفزي مظاهرې ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون له چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره درنه ګوښه کړي چې د په خبره ټول پښتون قام ته پکې سپکاوی شوی. نوموړي همداشان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي.
پوره پښتو ته او ټوکې ته کاږي کیږي او غم د سرکاري ټلویزیون نه کیږي نو د دې موږ په شدید ټکو کې غوښتنه کوو دغه مشاهره کې چې کوم خلک ناس وو هغې لاسونه پر قوت او خوشحالېدل د هغې هم ډېره شدیده غندنه کوو. موږ غواړو چې په دې وطن کې موږ ټول په شریکه اوسېږو، موږ ټول رونه رونه یو. دغه پروډوسر، دغه سکرپټ ایډیټر، اکټر او دغه جنرل مینیجر ټول د دې ذمہوار دي او زر تر زره د دوی د نوکرۍ نه اخوا کړی شي او که نه د دې راپس به موږ عدالت
د احتجاجي مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزي هم مظاهرې ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغنده او له چارواکو یې وغوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نورو قومونو د سپکاوي مخنیوی وکړي.
یو بله په پاکستان د قومونو د یکجهتۍ خبرې کوي، بله سرکاري میډیا دیو داسې کام چې د دوی لپاره د بد مرغ استعمال شو او هغه کام چې هغه ډېر لوی تاریخ لري او هغه کام چې مذهب هم دوی لره وړی دی، هغه کام چې انسانیت هم دوی ته کولی دی او د هغه کام سره دوی ټوکې کوي، پچموزې کوي چې علامه اقبال رحمت الله علیه وایي چې آسیا یک پے کرے آب و گلست، ملت افغا در آ پے کر دلست. او یو داسې کام چې د هغوی د اتلانو په نوم باندې داسې میزایل جوړوي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوري چارواکي می افتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قام د طنز و مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبې شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویې ویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جګپورو چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
منتدا پیغور را کول چې مونږ تر هغه یو د زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغمل نه ده. مونږ خو تر هغه نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. مونږ ته خو خدای داسې جسامت راکړی چې لوی لوی قومونه دې ارمان کوي چې کاشکې مونږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکی ته اوسېږي او چې بل هر چېرته پیدا شوی وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. مونږ په خان او په خپل پښتون قام ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. مونږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي، دغه کس د دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
ټاکل شوی ده چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو، اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهرې وشي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه سرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریمون دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې له دې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشې کېدو ته لاره اواره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروی.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبې په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند دیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعته د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې و. نن دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوی وي دیویس چې د قتل دوسیې ډېر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د دیویس څرګندونې روانه اونۍ وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکې شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر ده د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. دیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې دیویس پولیسو ونیو، دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی دیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی، پر اړیکو کې دغه کړکېچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قرارداد ښاغلی دیویس د قراردادی په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولې چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. دیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅکله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یوه پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د سی آی ای د پخواني قراردادي دیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له سی آی ای سره ونه کړي. هغه ویلي، له زندانه د دیویس خوشې کېدل د دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له سی آی ای سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې د دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له دیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د دیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو دیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوی سندرغاړي وحید قاسمی ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمی هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید المیتوب توري شقیقي ورته سپینې کړي.
من مدت 41 سال است که رسمن حضور دارم.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم، او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو، او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه زیاتې سندرې جوړې کړي چې وازې شاوخوا یو سلاتیا یې خپله او نورو سندرغاړو ویلي دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپل هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځیدلې. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم وسندره جوړه کړې چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو ترڅنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. موړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې مې هیله لرم ډیر کار وکم.
خو لخپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وای.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمېر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي، خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کېږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمېر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کېږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم بي سترګو خو کلاسو بخي و هيڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کې پم کې ځوان دی روان شه، زکه کا وګل ناز زکه خیره مان شه. سوسال په سر کې
د استاد وحید قاسمی د هنري فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت خلیکی ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره امرستي کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلیکی په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولی شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خدا ده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جنباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو، د دای په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه ته.
یو کلی زرغګونه
یو کلی زرغګونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو اوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوې وه او پولیس مرسلې چړنې ته ورغلې وه. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله، له دې چای نه خو یوه پیاله راته واچوه، سخت ستړی یم.
لا په کلینیک کې مقرره شوې نه ده، په ما امرونه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو مې د زړګي سر یې او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لرې او زه په تا.
ښه نو، چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دې هم پیاله.
زر لخت لورې ستړی مه شې، ته څه وخت راغلې؟ ما خو هېڅ ونه لیدې. جنتی شې ترورې، تا عیشه ویده کوله. زه غلی راغلم، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، ته دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خو د خیر محمد نګور ته وویل
چنګور مې په کلینیک کې ماموره شوه.
هل جار دشم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یې له امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی، دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل، نور قسمت او چارې.
خو ماته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي خطه کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیل هم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو هم امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کېږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته، اول حق سړیو ته ورکوي کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته ویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه و. ولې خیرت خدای تاسې ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو ازرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسېږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهېږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانورې. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې، مېرمنې له سړیو په څه کمې دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتیش خو څه ګران کار نه دی.
خ طیبه جانې، هم مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په ازرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی که نه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده، یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دیدی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترم طیبه جان، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبره ریاست ته مرسوی، دا هر څه بزه جوړوم، دا صحوه شوې ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس خو بله ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به موږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه و.
واوره طیبه خوري، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، موږ خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسې چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کړئ.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امیر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تګ تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو تا هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل، خو چا مې په خبره تریق پیاز هم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمد، عمر صاحب ډېر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړي.
هېڅ تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې وویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووزي،
اجازه ده صاحب.
مهرباني، راځه مرسال.
صاحب زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب، پوسکار
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسال به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فیض محمده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه و ویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شه تلی.
عامر صاحب، ما ورته وویل چې زه هم یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه هم باید لاړه شم.
مرسل، زه ډېر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب، خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو مېرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونه شم کولی.
صاحب، موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښیي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ، مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم، ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته. سر مو پې خلاص شو که نه؟
او صاحب، پوه شو.
صاحب،
بیا دا کار تکرار نه شي.
ښه صاحب.
مرسل، که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نسرین، عامر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه، زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به عامر صاحب کوم نظر را نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟ ښه نسرین، ته صبر چې زه دې ناروغ ته څه ووایم. ګوره خورې، دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هېر شي، خو چې کلینیک ته راتګ درنه هېر نه شي.
ښه ښه، ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې، یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمه خورې، راځه چې ځو.
ښه، درځم. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنئ.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه وو. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم.
مننه عامر صاحب، ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو، ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب، د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلی، او ځینې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو، ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب، زه خو وایم چې یو صحیح ګروپ کلیو ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب، همداسې ده. له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین، دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
عامر صاحب، دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحیح مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا ورغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه یوتلي چې خلکو ته صحیح لاره چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید مېرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي، ځینې صحیح پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحیح مرستې وشي.
ګران اوریدونکو وا موریدل چې تایبې د اداري فساد مخه ونیو په یو اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري. دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره را ولېږئ: